رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سلی مشی زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 11:00 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان د طالبانو د مشر په توګه د ملا عبدالمنصور د ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د سولې علي شورا د طالبان سره د سولې خبرو ته خوشبینه ده. او په ترکیه کې ځانمرګ برید دوه پولیس وژلي او تر شلو ډیری ټپیان کړي دي.
نن د یکشنبې ورځ ده. د 1949 کال د اسد د میاشتې 11مه ده. د 2015 کال د اګست د میاشتې 2مه کیږي. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانکزی ویلی دي ولس بسنګ په هغه خلکو باندې باور وکي چې د مولا عمر دمړینې په حق لای دروغ ویلی دي. پر راپورټونو علاوه د ځوان هیلی پروګرام هم لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبب شوی دی تاسو سره راسن نشو غږیدل. اوس زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د اسوشیټډ پریس خبری اجانس رپورټ ورکوي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ورور ملا منان ورور ته ویلي دي چې ملا اخر محمد منصور د خپلو طرفدارانو د یوې وړې ډلې لخوا د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ملا منان دا خبره د دین وروسته کړې ده چې د ملا عمر زوی یعقوب ملا منصور ته خبرداری ورکړی دی چې د ډیرو طالبانو ملاتړ نه لري. ای پی ویلی دی چې د دوه کسانو مخالفت په د طالبانو د مشرانو ترمنځ داسې مهال بې نظمی راولي چې دغه ډله په دې غور کوي چې جګړې ته ادامه ورکړي او که د سولې خبرو ته کښېني. بل پلو ته طالبانو نن په یو لیکلي خبر پاڼه کې جلال الدین حقانی ته د منسوبې وینا ځینې ټکي خپاره کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبری اجانس ویلي دي چې دغه اعلامیه په دې هدف خپره سوې ده چې د حقانی د شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې رپورټونه ناسم ثابت سي. په لامی کې چې د طالبانو پر ویبپاڼې خبره شوې ده، حقانی د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر پر مړینې خپګان ښکاره کړی دی. که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور رخپور کړی دی، خو په نننۍ اعلامیې کې د جلال الدین حقانی رغ نسته چې دا په اثبات ورسوي چې هغه ژوندی دی. اسوشیټډ پریس خبری اجانس ویلي دي چې د دې اعلامیې له لارې طالبانو هڅه کړې ده چې دا وښيي چې دوی اوس هم جګړې ته ادامه ورکوي او د مولا منصور تر شا په وی واحدې چپی کې ولاړ دي.
بل پلو د سولې عالی شورا ویلي دي چې د ملا منصور سرګندونه کېده شي چې د طالبانو په منځ کې د داخلي اختلافاتو نتیجه وي. د ملا منصور په پیغام کې د جګړې په دوام ټینګار شوی دی. د ملا منصور د سرګندونو په حق له د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد د ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
فکر کوم دا دوی شاید داخلي دننه سره مشکلات وي، او کېدای شي کوم ورځ ځنډ پکې راشي، او یا مثلا د آمادګۍ لپاره څه مشکلات وي، لیکن بل اخره به خبرو ته به ټول کینی او خبرې به کیږي ان شاء الله.
حاجی دین محمد ویل چې اوس هم د سولې خبرو ته خوشبینده. کسه هم حاجی دین محمد ونه ویل چې د طالبانو سره به دویمه غونډه کله وشي، خو ویل چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستانی مطبوعاتو سره په مرکه کې ویلي دي چې د سولې دویم پړاو خبرې به په رواني ایسوي میاشتې کې وشي.
جمهور ریاست وایي چې په دقت سره د طالبانو د مشرانو د څرګندونو په تړاو د پیښو او تحولاتو چې بکشي د طالبانو د غونډو د جوړېدو طریقې او ځای هم شامل دي نظارت کوي. په خبر پاڼه کې چې له ارګ خبره شوې ده، ویل سوي دي چې کسان چې د خپل خلکو او وطن خلاف جنګیږي باید وپوهیږي چې غولول سوي دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر هم نن خبرنان ته وویل چې د ملا عمر د مړینې د خبر پټول د طالبانو د ډلې د وسلوالو غولول دي. په دې اړه پام وکړئ د رحیم ګل څاروان دغه رپورټ ته.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر مړینه معمه وبلله. ویل چې د ملا عمر د مړینې تر تایید وړاندې په تیرو دوو کلونو کې طالبان ته فریب ورکړ شوی دی. معصوم ستانکزی هم طالبان ورونه یاد کړل.
برادرای ما که نفهمیدن
زمو کورنه چینه دی پوهیدلې غلطه لارښوونه ورته شوی، ناسم ذهنیت ورکړ شوی دی. یو ځل دی فکر وکړي چې چا دا سوکړي، چا د جنگ ته مجبور کړی دی. ولې دا مجبور دی چې زرګونه نړیوال قواب افغانستان ته راشي؟ د افغانستان خلک په داسې حال کې چې بهرنۍ مداخله نوي نړیوال ځواکونو ته ضرورت لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دمو ورکو. جمهور رئیس غنی د ویډیوي کانفرنس لاري د حکومت له چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دی او د سولې د راوصول لپاره به د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. پاره تصویر کې چې لار نخ پورسه ودی شودل کېږي چې ولسمشر غنی د جرمني په وروختون کې بسر دی. هر ویل دي چې د جمهور رئیس اشرف غنی د پری عملیات بریالي تر سره سوي دي او اوس جمهور رئیس غنی صحت شدی. دا بیان وایي چې جمهور رئیس د معالجو ډاکټرانو په مشورې درې ورځې وړاندې د درملنې لپاره آلمان ته تللی دی.
د ملي پیوستون ګوند د ملا عمر د مړینې په خاطر په کابل کې د غمرازۍ د مراسمو جوړول او د طالبانو سره خبرې وغندلې. د دې ګوند لسګونه غړي چې نن د کابل په خار کې راټول شي وو، طالبان د امریکا او پاکستان لاسکوسي وبلل او ویل چې دغه هیوادونه غواړي چې د طالبانو په ذریعه خپل اهداف ته ورسیږي. د ملي پیوستون د ګوند غړي په داسې حال کې د طالبانو په ضد غونډه جوړوي چې د شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا ځنه غړو او یو شمېر نورو کسانو په کابل کې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې په حق له په مراسمو کې ګډون کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتو او د مصر د اړیکو په اهمیت او په منځنی ختیځ کې د مصر د رول په اړه باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکری سره هم لیدلې دي. بل پرته د مصر محکمینن یو وار بیا د الجزیره تلویزیون د خبريالانو په اړه پریکړه ځندولې ده. هغوی په دې تورن دي چې د اخوان المسلمین د ګوند چې حکومت بندیز ور باندې لګولې دي ملاتړ یې کړی دی. قاضی ویل چې اوس په دا پریکړه د اګست په 19مه واوري لسته خو کیږي چې دا پریکړه دی په اصل کې د تیر پنځشنبه په ورځ وارول سي، خو محکمه په وار وار د جریان ځندولې دي. په ترونو ژورنالستان کې یو کاناډایی دی. دغه درې کسان یو کال مخکې مجرمین ګڼل سي وو. لاغ وروسته چې څارنوالانو په دې کې پات راغلل چې محکمې ته مناسب ثبوتونه وړاندې کړي چې دا غو کسان واقعتا د اخوان المسلمین د ډلې ملاتړی کاوه. د سناف محکمې د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې دغو تورونو کسانو ته دی د محکمې نوې جریان شروع سي او د دې محکمې توقع کیږي.
برتانیې او فرانسې نن ویل چې دا به د دوی تر ټولو لومړنی کار وي چې د هغو زرګونو مهاجرو مخه ونیسي چې د یورو د تونل د لارې د فرانسې څخه برتانیې ته د تللو هڅه کوي. په یوې ګډې بیانیې کې چې د فرانسې او برتانیې په ورځپانو کې خپره شوې، د برتانیې او د فرانسې د کورنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحاد په نورو هیوادونو او په نړیوال ټولنې باندې غږ کړی دی چې د افریقانو او اروپا ته د مهاجرو د راتګ د بهیر د بندولو په کار کې ورسره مرسته وکړي.
له ترکیې نه ریپورټونه وایي چې د کوردانو د کارګر ګوند د شنبه په ورځ د ترکیې د پولیسو پر یو پوستې باندې ځانمرګ برید کړی دی چې لږ تر لږه دوه پولیس پکښې وژل سوي دي او څلورویشت نور ژوبل سوي دي. په سیمه کې د والي دفتر وایي چې برید د ایران سره پولې ته نږدې د اګری په ولایت کې سوی دی. والي وایي چې ځانمرګ په خپل ګاډي کې دوه ټنه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. په بل برید کې د ترکیې او سرتیري وژل سوی دي او څلور نور زخمي سوي دي. دغه بریدونه د جنوب ختیځ ترکیې د ماردیت په ولایت کې هغه محل سوي دي چې د پولیسو موټر پر یو ماین وخوت چې داس ګمان کیږي چې د یقینو لخوا ایښودل سوی وو.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته د ځواني هیلي پروګرام لرو. متي الله عابد تاسې سره مجلس کې کولای شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی، وایي چې د افغانستان د دفاع